السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د بغلان په خوست ولسوالۍ کې د طالبانو او د ملي مقاومت د جبهې د وسلوالو ترمنځ جګړه کې د راپورونو له مخې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملي مقاومت جبهې په یوه اعلامیه کې دوشنبه ناوخته تایید کړه چې له طالبانو سره په جګړه کې د روح الله په نوم د جبهې د یوه قومندان په شمول څلور کسان وژل شوي دي. د مقاومت جبهې په اعلامیه کې همدار از راغلي چې د طالبانو په بریدونو کې د قومندان روح الله مور او درې ماشومان سخت ټپیان شوي. جبهې همدار از ادعا کړې چې د دوی جنګیالیو د طالبانو نه کسان وژلي او شپاړس نورې ټپیان کړي. د طالبانو چارواکو لا د بغلان د خوست د جګړې په اړه څه نه دي ویلي، خو د بغلان د خوست ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو په خواله رسنیو د ویډیوګانو په خپرولو سره ادعا کړې چې طالب جنګیالیو تر جګړې وروسته د دوی ځینې سیمې سوځولي او یو شمیر خلک یې بندیان کړي دي. خپلواکو سرچینو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې په افغانستان کې هیڅ ترهګرې ډلې نشته. امیر خان متقی دا خبره پرون په اسلام آباد کې د وی پښتنې په ځواب کې وکړه.
دا ټولې پروپاګندې دي، دا ټول د بدنامۍ هڅې دي. په افغانستان کې نه تروریستي ډلې شته، نه هلته فعالیت کولای شي، نه موږ د فعالیت اجازه ورکوو.
متقی داسې وخت دا ادعا کړې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری څه وخت مخکې ویلي وو په افغانستان کې داعش، ټی ټی پی یا تحریک طالبان پاکستان، چین ته ګواښ پېښونکي ډلې او نړۍ ته خطر جوړونکي ډلې شته چې طالبان په مهارولو کې ناتوانه دي. پر دې سربېره داعش ته منصوبو وسلوالو څو ځله کابل او ولایتونو کې خونړي بریدونه هم کړي چې هدف یې د طالبانو ملکي او پوځي چارواکي وو. متقی چې د اسلام آباد د ستراتیژیکو څېړنو په انسټیټیوټ کې وینا کول وویل چې د دوی حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل چا پر ضد کار واخلي. متقی اسلام آباد ته څلور ورځنی سفر پرون پای ته ورسوه او د راپورونو له مخې بیرته کابل ته ستون شوی دی. د کندهار ښار په سردار مدد چوک کې یو څلوېښت کلن سړي ځان ته اور اچولی او وروسته یې سا ورکړې ده. دغه پیښه پرون ناوخته رامنځته شوې او د میرویس په نوم دغه کس چې د کندهار د پوهنې ریاست یو کارکوونکی وو او د تعلیم و تربیې له پوهنځي هم فارغ وو، لومړی په ځان تیل اچولی او بیا یې ځان ته اور ورته کړی دی. د میرویس کورنۍ وایي نوموړي شپږ اولادونه درلودل او په ظاهره د عصبي ستونزو له امله ځان وژنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کندهار په شمول له یو شمیر نورو سیمو نه هم د ځان وژنې د پیښو راپورونه ورکول کیږي چې تر ډیره یې لامل اقتصادي ستونزې بلل شوي دي. په افغانستان کې د وینې مرکزي بانک وایي له دوی سره څه باندې 2000 داسې ماشومان ثبت دي چې په تلسمیا اخته دي. د دغه بانک رئیس ډاکټر محمد ناصر صادق پرون په کابل کې د تلسمیا د نړیوالې ورځې په مناسبت وویل.
د وینې ملي بانک په ټول هیواد کې دغه ناروغانو ته په یو کال کې شپږ نوي زره اته سوه څلوېښت یونټه وینه توضیح کړې او په بعضې مرکزو کې تطبیق کړې ده.
تلسمیا چې یوه مورسی ناروغي ګڼل کیږي له مور او پلار څخه ماشوم ته سرایت کوي او د مخنیوي لپاره یې سپارښتنه کیږي چې له نږدې خپلوانو سره له واده کولو ډاډه وشي. او پولانډ اوکراین ته لاس میګ 29 جنگي الوتکې ورکړي چې د روسي ځواکونو د ځوابي برید لپاره چمتووالی ونیسي. وارسا دغه خبر پرون دوشنبه اعلان کړ. تیر مارچ کې پولانډ وویل چې اوکراین ته به د پخوانی شوروي اتحاد ځینې جنگي الوتکې ورکړي او د تیرې میاشتې په پیل کې اوکراین ته څلور الوتکې وسپارلې. اوکراین چې د روسیې د ځوابي بریدونو لپاره ځان چمتو کوي د دغو الوتکو غوښتنه کړې ده. دا وو خبرونه. وړاندې په خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا د کانګرس غړو د بهرنیو چارو پر وزیر انتونی بلینکن کلک انتقاد کړی او ویلی دی چې هغه د افغانستان د ځواکونو د وتلو په تړاو کانګرس ته وضاحت نه دی ورکړی.
د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ادعا کوي چې د بهرنیو چارو وزارت د اسنادو په چمتو کولو کې خپل قانوني تعهد مات کړی دی.
د ابوظبي په کمپ کې یو شمیر میشت افغانان وایي لومړنۍ آزادۍ سلب شوې دي.
آزادی حق آزادی زموږ طبیعي حق دی، خو موږ دلته څخه سړی یا ماشومان دي د ګرځېدو او بیان آزادی حق نه لرو.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د اسلام آباد څلور ورځنی سفر پای ته ورسوه. هغه غږ کړی چې د پاکستان حکومت دې له خپلو وسلوالو سره خبرو ته کښېني.
اسلامي امارت وکولای شول چې د پاکستان حکومت او هغوی مخامخ سره کښېني، د خبرو کوربتوب یې وکړي، مذاکرات وشي.
کونړ کې شدید باران او ګلۍ بزګر زیانمن کړي دي.
کونړ کې د غنمو فصل رسیدلی و چې همدې ګلۍ او بارانونو په نتیجه کې هغه ډیر زیات خراب شو، بعضې ځایونو کې لو هم ګډ و.
او روسیه نن د دویمې جګړې د پای ته رسیدو یادغونډه جوړوي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه. هم ومني اوریدونکو که د خبرونه تر پای را سره پاتې شي، په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان خبرونه هم نشرې دوته چمتو ده. راځو د خبرونه د سر راپور ته. د امریکا په کانګرس کې جمهوری غوښتونکو د بهرنیو چارو وزیر ته ګواښ کړی چې کله افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه پارلمان ته وضاحت ورنکړي، کانګرس ته یې سپکاوی کړی دی. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال چې په دې اړه تحقیقات کوي، د بهرنیو چارو وزیر ته په یو لیک کې دا ضرب الاجل ټاکلی دی. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری غوښتونکي مایک مکال د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته ګواښ کړی چې که د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو اړوند د پټو اسنادو په اړه پارلمان ته حاضر نه شي، نو دا کار به یې کانګرس ته سپکاوی وګڼل شي. په یو لیک کې چې د دوشنبې په ورځ خپور شو، د کانګرس دغه مهم غړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې تر اوسه ورکړل شوي معلومات کافي نه دي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه په دې اړه څېړنه کوي چې څه ډول امریکایي پوځیان شل میاشتې مخکې له افغانستانه ووتل، او د بهرنیو چارو وزیر ته د دغه لیک لیږل به د ولسمشر بایډن حکومت تر فشار لاندې راولي. د مایکل مکال په لیک کې راغلي چې هغه تیره میاشت له انټونی بلینکن وغوښتل د لیک په اړه وضاحت ورکړي چې د 2021 کال په جولای کې امریکایي ډیپلوماتانو لیکلی و، دا هغه وخت و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او همدارنګه د امریکایي ملکي ډیپلوماتانو د ایستلو هڅې روانې وې. په هغه لیک کې د بایډن پر ادارې له افغانستانه د وتلو په بڼې نیوکې شوې وې. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ادعا کوي چې د بهرنیو چارو وزارت دې اسنادو په چمتو کولو کې خپل قانوني تعهد مات کړی دی. په دغه لیک کې مایک مکال د بهرنیو چارو وزیر ته د دریم ځل لپاره وخت ورکړی چې په خپله خوښه د مې په 11مه پارلمان ته حاضر شي، که نه نو د کانګرس د سپکاوي په خاطر به له اقدام سره مخ شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان د ښاغلي مکال دغه اقدام غیر ضروري او بې ګټې بللی. ویدانت پټیل زیاته کړې، سره له دې چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د اسنادو په اړه پټ راپور ترلاسه کړی، خو دوی بیا هم په غیر ضروري توګه دا مسله تعقیبوي. په افغانستان کې له شل کلن حضور وروسته د 2021 کال په اګست کې له دغه هیواد څخه د امریکایي ځواکونو وتل د دې لامل شول چې طالبان واک ته ورسیږي. په دې سربیره له کابله د امریکایانو او د هغوی د افغان همکارانو د ایستلو ګډوډه پروسه چې یو ځانمرګي برید وضعیت لا پسې پیچلی کړ، د ولسمشر جو بایډن پر ادارې د پراخو انتقادونو سبب شول. په هغه برید کې 14 امریکایي پوځیان او لسګونه افغانان وژل شوي وو.
و موریدل چې د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو د بهرنیو چارو پر وزیر له دې کابل نیوکه کړې چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په تړاو یو شمیر مهم اسناد دوی ته نه دي سپارلي. شاوخوا یو ویشت میاشتې وړاندې امریکا خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وویستل، خو دغه مسله لا هم جنجالي ده او اکثره کسان د ځواکونو د ایستلو د څرنګوالي په اړه د امریکا د ولسمشر او نورو چارواکو پر تګلارو نیوکه کوي. کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وویستل شول، نو ورسره هممهاله لسګونه زره افغانان هم په بیلابیلو لارو تخلیه شول چې ګڼ شمېر په پوځي الوتکو کې امریکا، اروپا او یو شمېر نورو هیوادونو کې میشت شول. په دوی کې سلګونه په متحده عربي اماراتو کې د ابوظبي په کم کې ځای پر ځای شول چې درېمو هیوادونو ته به انتقالیږي. خو دغه کسان انتقاد کوي چې د نږدې دو کلو په پوره کېدو لا هم بې برخلیکه پراته دي او اکثره لومړنۍ آزادۍ هم سلب شوي. تفصیل د همایون هیواد په راپور کې اورو.
دا بزبی په کم کې افغان پناه غوښتونکي وایي له تیرو اتلسو میاشتو راهیسې په بې برخلیکه حالت کې ژوند کوي. رامش نظري چې ځان په بزبی کم کې د افغان پناه غوښتونکو استازی معرفي کوي وایي چې مخکې په افغانستان کې ژباړن او له تیرو اتلسو میاشتو راهیسې په بزبی کې د نورو افغانانو تر څنګ له بې برخلیکه حالت سره مخ دی. دی وایي که څه هم د پناه غوښتنې قضیې د منلو په خاطر څو ځله مرکې ورسره شوې خو تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی.
اتلس میاشتې وشوې چې په ابوظبي کم کې یم. هر ځل چې د آی ایم دفتر ته ورځم او د خپل کیس په اړه پوښتنه ترې کوم وایي چې منتظر شئ،
منتظر باشید.
ښاغلی نظر یې دا کوي چې په ابوظبي کم کې له ډېرو ستونزو سره مخ دی خو نشي کولی د خپلو ستونزو په خاطر غږ پورته کړي.
مشکل اساسي ما که آزادی حق
زموږ اساسي ستونزه دا ده چې آزادي زموږ طبیعي حق دی خو موږ دلته څه ښځې سړي یا که ماشومان دي د ګرځېدو او بیان آزادي حق نه لرو. هر ځل مو چې غږ پورته کړی د عربي مسؤولانو لخوا ځپل شوي یو.
عرب سرکوب می شود.
د ابوظبي کمپ مسؤولانو دې ډول ادعاو ته چې مخکې هم شوي لا تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د افغان پناه غوښتونکو د استازی زیاتوي چې د روغتیایي خدمتونو کیفیت ډېر ټیټ دی او پناه غوښتونکي له رواني ستونزو سره مخ شوي. هڅه مو وکړه په ابوظبي کمپ کې له نورو افغان پناه غوښتونکو سره هم وغږیږو خو هغوی وویل چې له رسنیو سره له خبرو منع شوي او په دې اړه یې وضاحت ورنه کړ چې ولې دا بندیز پرې لګېدلی. تازه سینین تلویزیون هم راپور ورکړی چې 2000 افغان پناه غوښتونکي د متحده عربي اماراتو په کمپ کې له یوه بې برخلیکه حالت سره مخ دي. د سینین د راپور پر بنسټ د هغو 20000 پناه غوښتونکو له ډلې څخه دي چې د 2020 کال په اګست کې په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته د متحده عربي اماراتو کمپونو ته لیږدول شوي. که څه هم د امریکا او کاناډا دولتونو له دې کمپ څخه ډېر پناه غوښتونکي انتقال کړي خو ځینې اوس هم په دې کمپ کې پاتې دي. تر دې مخکې د بشر حقونو د څار سازمان هم په یوه راپور کې ویلي وو چې متحده عربي اماراتو له 2400 تر 2500 افغان پناه غوښتونکي له 1500 میاشتو راهیسې د اماراتو په بشر دوستانه کمپ کې زنداني کړي دي خو د متحده عربي اماراتو حکومت دې راپور ته غبرګون نه و ښودلی.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی اسلام آباد ته خپل څلور ورځنی سفر پای ته ورسوه. هغه دغه سفر په وروستۍ ورځ په اسلام آباد کې د یوې وینا پر مهال وویل چې د پاکستان حکومت باید له خپلو وسلوالو طالبانو سره خبرو ته کینی. تفصیل د صفی الله سانگزی پر راپور کې.
امیر خان متقی وایي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي. متقی دا خبره د اسلام آباد د ستراتیژیکو څیړنو په انسټیټیوټ کې د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د طالبانو حکومت د ټي ټي پي په شمول د نورو وسلوالو او ترهګرو ډلو پر ضد څه کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د تحریک طالبان پاکستان اوږده سابقه یاده کړه او ویل پکار ده چې پاکستان حکومت او ټي ټي پي خبرو ته سره کینی.
اسلامي امارت خپل مسؤلیت ادا کړی. اسلامی امارت وکولای سول چې د پاکستان حکومت او هغوی مخامخ سره کینی د خبرو قربتوب وي کی مذاکرات وسی دا یو پړاو لدین اور اخوا ٹی ٹی پی کوم داسی او تحریک نه دی چې په تیرو دوه کلو کې را پیدا شوی. دا کلونه سابقه لري.
د طالبانو حکومت د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان تر واکمنۍ 200 میاشتې وروسته د ټي ټي پی او اسلام آباد ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب وکړ. د دې مذاکرو په نتیجه کې دواړو خواوو ترمنځ اور بند شو چې وروسته هغه یې د 2020 کال تر نومبر ټینګ و خو پر هغې سربیره په پاکستان کې حملې روانې وې. پاکستاني چارواکي تور لګوي چې ټي ټي پی په افغانستان کې امن پټنځایونه لري او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر پاکستان باندې بریدونه دوه چنده شوي. د پاکستان حکومت تور لګوي چې اکثر دغه بریدونه د افغانستان له خاورې پلانېږي، هغه تور چې طالب چارواکو په کلکه رد کړی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره میاشت امریکا غږ سره په خبرو کې ادعا کړې چې تحریک طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې دي. متقی ویل حکومت یې نه غواړي په ګاونډي هیواد پاکستان کې د چاو وینه توی شي ځکه د ده په خبره د سیمې ثبات د افغانستان لپاره مهم دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی اسلام آباد ته د سفر پر مهال د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو بلاویل بوټو زرداری او چینګانګ سره هم ګډه درې اړخیزه غونډه درلوده. دا ناسته که څه هم د مې په شپږمه شوې وه خو ګډه اعلامیه یې د متقی د سفر په پای د مې په اتمه خپره شوه. په اعلامیه کې راغلي درې واړو ټینګار وکړ چې خپلې خاورې کې به د تحریک
طالبان پاکستان او ختیځ ترکستان اسلامي غورزنګ په شمول هیڅ ډلې یا فرد ته د ترهګریزو او ګواښونکو کړنو اجازه نه ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د راتلونکي یکشنبه په ورځ په ترکیه کې پارلماني او د ولسمشري انتخابات ترسره کیږي. نظر شمیرنې ښیي چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان چې له دوو لسیزو راهیسې د ترکیې د صدر اعظم او ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې او د هغه د مهم سیال د اپوزیسیون د مشر کمال کلچدار ترمنځ سیالۍ به ډېره سره نږدې وي. نورحال له نوریاس نوریا ورو
ټاکل شوی چې د راتلونکي یکشنبه په ورځ د مې په 14مه په ترکیه کې پارلماني او د ولسمشري انتخابات ترسره شي. په دغو انتخاباتو کې شاوخوا 8.5 میلیونه کسان د رایې ورکولو پر شرایطو برابر پیژندل شوي چې 3.4 میلیونه له هېواد بهر ژوند کوي. نظر شمیرنې ښیي چې د ولسمشرۍ لپاره د دوو مخکښو کاندیدانو د ترکیې د اوسني ولسمشر رجب طیب اردوغان او د اپوزیسیون د مشر کمال کلچدار اوغلو ترمنځ به سیالي ډېره سره نږدې وي. اردوغان چې له نږدې 2 لسیزو راهیسې د صدر اعظم او ولسمشرۍ دنده مخته وړي په وړاندې مهم سیال اوغلو د مختلفو ایدیالوژیو لرونکو شپږو ګوندونو څخه جوړ د یوه ائتلاف لخوا د ولسمشرۍ په روانو انتخاباتو کې کاندید شوی دی. خغلی اوغلو له جرمنی ARD خبرندوی شبکې سره په یو مرکه کې چې د دوشنبه په ورځ خبره شوې ویلې چې که انتخابات وګټي نو به د ولسمشر اردوغان په پرتله په لا ډیموکراتیک ډول حکومت ولای مختوړي. نوموړي ویلې غواړي ترکیه د په خبره له استبدادي رهبری وباسي او د اروپایي ټولنې ټول ډیموکراتیک معیارونه بشپړ عملي کړي. اوغلو د کورد پلاوه زندانی مشر صلاح الدین د مرتاش او د بل زندانی د بشري حقوقو د فعال عثمان کواله په اړه ویل چې دای غواړي د دوی په اړه د اروپایي ټولنې د بشري حقوقو د محکمې فیصله عملي او دواړه له زندانه آزاد کړي. دغه دواړه فعالان د اردوغان د واکمنۍ په موده کې بندیان شوي او اردوغان په خپلو ویناوو کې تل هغوی د دولت دښمنان بللي دي. ولسمشر اردوغان هم د یکشنبه په ورځ په استانبول کې د خپل انتخاباتي کمپاین اړوند یوه لویه غونډه کې خپل مهم سیال کمال کلچدار اوغلو ته په نشه روغ د کس خطاب وکړ او ویل چې د ترکیې خلک به هیواد دی یوه نشه لاستونه غورځوي. تر انتخاباتو مخکې معمولا کاندیدان پر یو بل دا ډول تورونه د دې لپاره لګوي چې د ملاتړو شمیر کم او د خپل زیات کړي. د رویترز آژانس راپور له مخې دغه انتخابات د ترکیې په معاصر تاریخ کې تر ټولو مهم انتخابات ګڼل کیږي او ولسمشر رجب طیب اردوغان د 2 لسیزو په حکومت ولۍ کې له تر ټولو سیاسي ننګونو سره مخامخ دی. د هغو نظر شمیرنو له مخې چې په ترکیه کې د فبروري د میاشتې له مرګونې زلزلې وروسته ترسره شوي، د اردوغان مهم سیال کمال کلچدار اوغلو به د انتخاباتو په لومړي دور کې له هغه یو څه مخکې وي. که هیڅ یو کاندید ونشي کولی چې په لومړي پړاو کې له نیمایي د زیاتو رایه ورکوونکو رایه خپلې کړي، د می په 28مه به د لومړي پړاو انتخاباتو د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ بیا انتخابات ترسره کیږي. د پارلماني انتخاباتو په اړه هم چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په یوه ورځ ترسره کیږي، نظر شمیرنې ښیي چې د اپوزیسیون ملي اتحاد چې د کلچدار اوغلو ګوند هم پکې شامل دی، د اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند په شمول له 2 ګوندونو جوړ د خلکو له ائتلاف څخه مخکې دی.
اوریدونکو، د افغانستان مسلې وروسته راځي، خو اوس یو بل د سیمې تاودا موضوع راخلو. هغه دا چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو لږ تر لږه 4 مشران به په مسکو کې د دویمې نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د یادښت په مراسمو کې ګډون وکړي. دا مراسم نن ترسره کیږي چې پوځي نندارې هم پکې شامل دي. تفصیل په دې راپور کې.
په موسکو کې د نن ورځې په مراسمو کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت تقایف، د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف، د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان او د قرغزستان ولسمشر سیدیر جباروف ګډون کوي. د ارمنستان ولسمشر نیکول پاشینیان هم په دې جشن کې د ګډون لپاره موسکو ته سفر کړی. هغه د جنوبي قفقاز له سیمې یوازینی مشر دی چې د روسیې په پلازمینه کې په دې مراسمو کې ګډون کوي. د منځنۍ آسیا 15 هیوادونه او ارمنستان د شوروي اتحاد برخه و چې په 1991 کې ټوټه ټوټه شو. د قزاقستان ولسمشر ښاغلی توقایف د ماسکو په لویدیز کې د ریژیف په ښار کې له یو یاد څلی لیدنه وکړه. دغه ښار د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د سختو بریدونو شاهد و او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ډیر پوځیان په دغه ښار کې ښخ دي. د قرغزستان ولسمشر صدیر جباروف د دوشمبي پرس د ریژیو په ښار کې یو یادګاری بنا پرانسته. هغه په دې مراسمو کې وویل دا بنا د ټولو هغو اتلانو ابدي یادونه ده چې زموږ د راتلونکي لپاره مبارزه وکړه. تمه ده چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو نور مشران به هم له پوتین سره وویني. د پوتین د واکمنۍ پر مهال روسیې تل هڅه کړې چې د دویمې نړیوالې جګړې د پای ورځ په پوځي پریډ ولمانځي. په دې جګړه کې د پخواني شوروي اتحاد تر 30 میلیون زیات اتباع ووژل شول. وروسته له هغه چې موسکو په 2014 کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره یوځای کړه، د مې د 9 په مراسمو کې د بهرنیانو ګډون کم شوی. په 2021 کال کې د کورونا ویروس د خپرېدو پر مهال د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان یوازینی بهرنی دولت مشر و چې هغه کال یې په دې مراسمو کې ګډون وکړ. تیر کال وروسته له هغه چې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ، د موسکو په مراسمو کې هیڅ بهرني مشر ګډون ونه کړ. دویمه نړیواله جګړه چې میلیونونه کسان پکې ووژل شول، په 1945 کال کې د نازی جرمني او متحدینو په ماتې سره پای ته ورسېد. خو نن هم په اوکراین کې جګړه روانه ده او هر ورځ پکې پوځي او ملکی خلک مړه او ټپیانېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز بو ووري چې په غزنی کې وزوان د دې لپاره ځان وژنه کړي چې کورنۍ د خوخي خلاف انجلۍ ورته کوژده کړې ده. خو راځي اوس دې ته ورشو چې په کونړ کې تیز بارانونو او ګلۍ بزګران زیانمن کړي. تفصیل له هلا انوري اورو.
د کونړ مرکز اسدآباد او شاوخوا ولسوالیو کې د شنبی او یک شنبی ورځو بارانونو او ګلۍ د بزګرانو د غنمو پاخه کښتونه، د ترکاریو بوټي او د بڼوالو له میوو ډکې ونې څنډلي او هر یو ته یې مالی زیانونه اړولي دي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکي سید محمد په دواړو تشو کې لاسونه یخي او د غنمو هغې خالي بوټو ته حق حیران ولاړ دی چې څو شېبې وړاندې ورڅخه ګلۍ وږي او پاڼې ریژولې دي. وایي
څنګه چې دا کوم فصلونه کلي او غنم هم کرلي وو، دې ته ډېر په امید سره په تمه وو چې دا به انشاءالله ورسېږي او موږ به دا اقتصادي ستونزو نه په دې باندې ووځو. نو هغه بس له بده مرغه بس د الله له طرفه ده څه نه شو ویلی. خو دا دویمه ورځ ده چې باران دی او ګلۍ دی، زموږ فصلونه ټول پرېوتل. دلته خو کومه کارخانه مارخانه نشته دی، بل کار نشته دی. همدغه ټول خلک چې دی همدغه غریبي کوي، همدغه چې دی فصلونه کوي، همدغه خپل دغه دقانې نه کوي، ځکه زموږ چې کوم فصلونه هغه خو لاړه پت غرق لاله.
د مرکز اسدآباد بل وسیدونکي ذاکر الله حقمل راته وویل د غنمو ریبلو ته یې د ګوتو په شمار ورځې پاتې وي. د غنمو کښت او د میوو باغونو پورې ډېرې هیلې تړلې وي، خو ګلۍ ورته غونډې هیلې په سین لاهو کړي او دوی په سپین میدان پرېښودل.
کونړ کې د غنمو فصل رسیدلی وو چې د همدې ګلۍ او بارانونو په نتیجه کې هغه ډېر زیات خراب شو. بعضې ځایونو کې لو هم ګډو، غنم لو شوي وو. په پټیو کې هغه ګیډي او سترۍ پرتې وي چې باران ور باندې وشو. میوه هم رسیدلې وه، د توتان او الوچې خوبانۍ او داسې نور میوهدار بوټي چې وو هغه ډک وو، خو د ګلۍ په نتیجه کې هغه وڅنډل شول.
زیانمن شوي بڼوال او بزګران له حکومت او مرستندوی ادارو د بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي. په کونړ کې چارواکي وایي د ګلۍ او باران له امله خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه پوره او دقیق معلومات نه لري، خو سختو بارانونو او ګلۍ د مرکز اسدآباد او شاوخوا ولسوالیو دیقانان او باغلرونکي سخت زیانمن کړي دي او دوی هم ورسره د عاجلو مرستو غوښتونکي دي. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
13 ورځ هم د کونړ ولایت په بازي ولسوالو کې غلۍ وشوله، او نن چې ونو د کونړ ولایت په چغسره بازار او خواوش علاقو کې هم غلۍ وشوله، چې په نتیجه کې د خلکو فصلونه هم زیانمن شوي دي او همدارنګه د میوو چې کوم باغونه دي هغو ته هم ډېر نقصان رسېدلی دی. انساني تلفات نه لري. چې موږ د دغه مرستندوی ادارو نه غوښتنه کوو په هغه کې د هغو سره څومره چې په وس کې هغه مرستې ورسره وکړي.
د کونړ په مرکز اسدآباد او یو شمیر ولسوالیو کې په داسې حال کې ګلۍ او بارانونو بزګرانو او بڼوالو ته مالی زیانونه اړولي چې د یاد ولایت گاوند ننګرهار کې سیلابونو بیا په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې، په سلګونه کورونه او په زرګونه جریبه ځمکه یې ویجاړه کړې ده.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
په غزنی کې یو ځوان په ظاهره د دې لپاره ځان وژنه کړې چې کورنۍ د ده د خوښۍ خلاف نجلۍ ورته کوژده کړې وه. تفصیل په دې راپور کې.
میرویس د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ د خمټخېلو کلي اوسېدونکی و. هغه تېره ورځ د کابل کندهار پر لویه لاره د باروړونکي ټیلر موټر ټیر ته ځان وغورځاوه او ځان وژنه یې وکړه. میرویس په دا لنډو ورځو کې تر دې وړاندې هم دوه ځله دا ډول هڅه کړې وه، خو ورځ یې نه وراغلې. دا خبر د غزنی د امنیه قمندانۍ څخه رسنیو ته لیږل شوی او د میرویس د ځان وژنې لامل یې هم د ده له خوښې پرته ورته د کوژدې کول ښودل شوي. میرویس په داسې حال کې ځان وژنه کوي چې په غزنی کې لا هم د ډیری پیغلو او ځوانانو له خوښې پرته د هغوی کوژدې او ودنه کیږي. نه یوازې دا چې میرویس د ناخوش کوژدې له امله د خپل ژوند لړۍ ته د پای ټکی کیښود، بلکې په غزنی کې وخت په وخت ځینې ځوانان د ناخوشې ودونو او کوژدو له امله یا خو ستونزمن ژوند تېروي، یا یې ځان وژنه کړې او یا هم له کورونو تللي او له کلونو وروسته بیرته نه دي راغبرګ سوي. اجباري ودنه په افغانستان کې لا هم یوه ستونزه ده. ډیری ځوانان او پیغلې په دې باور دي چې میندې او پلرونه دي د لوڼو او زامنو خوښه په نظر کې ونیسي چې راتلونکی یې ورسره ښه او ژوند یې له خوښیو ډک سي. فعال ځوان زکریا حسنزاده وایي په کوژده او واده کې خوښه په پام کې نیول تر هر څه اړین دي.
د واده کول باید اجباري نه سي. هم نجلۍ او هم هلک حق لري چې د خپل واده خپل انتخاب کړي، او که څه هم بیا دغه کار اجباري سي، دا یو ښه دود نه دی، یو ښه رسم رواج نشته په ټولنه کې، دا بیا خرابې رامنځته کوي. واده کول د طرفین رضایت به اصلي شرط دی چې باید دواړه د زړه له کومې نه غواړي خپل طرفین ته.
مریم په غزنی کې یو ټولنیز فعال ده. دا هم وایي له خوښې پرته کوژدا واده کول په ټولنه کې کورنۍ او ټولنیز ستونزې جوړوي. په کورنیو کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي او بیا دوی نسي کولی چې یو ښه ګډ ژوند تیر کړي.
متاسفانه یو له هغو دودونو څخه چې په افغانستان کې اوس هم شتون لري او بالخصوص په کلیوالي سیمو کې، هغه چې هلته د ځوانانو د پیغلو د له خوښې پرته هغوی ته کوژده کوي او یا هم د هغوی ودونه کوي، چې دغه څه ډېرې بدې پایلې لري چې متاسفانه کله هم ځوانان دغه څه سره مخ کیږي، ځان وژنه خوښوي او ځان ته زیان رسوي.
د رواني ناروغیو متخصصین هم په دې باور دي چې کله د انسان له خوښې پرته د هغه د ژوند برخلیک ټاکل کیږي، نو بیا د هغوی لپاره د خواشینۍ، ژور خفګان او ځینو نورو ناروغیو سبب ګرځي چې وروسته بیا دغه کس په هر ډول ناوړه پیښو لاس پورې کوي او د ځان تر څنګ د ټولنې د وګړو لپاره هم سرخوږی جوړیږي.
السلام علیکم رورخی جوړی خیرت سلامت سی. احمد زیم د شکرداری د ولسوالۍ نه. ورور، په دغه موسم کې د شکرداری ولسوالۍ د انګورو سیزن ده. انګورو باغونه دلته ډیر زیات دي او انګور اوس په ګل کې دي. داسې تقریبا میاس وروسته یوه فت راځي د اتشک په نامه باندې، دلته ورته اتشک وایي یا خاکستر ورته وایي. د دې انګورو وږي د دسی سی لکه ایرې چې په واچي یا خاورې ورسره ګډې سي، دسې تور غونتې مرس کوي. د دې نه خلک ډېر ځورېږي. تیر کال چې کوم آفت لګېدلی و د ټول شکردرې، بلکې د ټول شمالي طرف انګور ډېر تاوان یې وکړ. نو دا مرض د دوایان استعمالو په سلو کې درس فیصد هم کار نه کوي، یا دوایانو کیفیت خرابه ده، یا داسې متخصصین نشته چې موږ ته داسې لارښوونه وکړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه. مې چیلي وایم ازادي راډیو څخه یوازې دغه پوښتنه لرم چې د زموږ آواز تر مسلمانو په چارواکو پورې ورسي. د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ شبکې ډېرې ضعیفه دي، شبکې یې کار نه کوي. د زموږ غږ تر مسلمانو دې ورسي چې زموږ د شبکو ستونزې هوارې. السلام علیکم.
سلامونه احترامات می ومنید د غدی رادیو ټولو کارکونکو ته. خالد اتل یم د لغمان څخه. زما نظر ده چې د اسلامي امارت باید خپل اړیکه چین سره نورم قوی کړي او چین دې ته وهڅوي د برېښنا په سکتور او هم د قانون په برخه کې دلته پانګونه وکړي، ترڅو دلته ها زمون د هیواد اقتصاد بیا وړی شي او لبل پلوه دلته خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.